په کابل کې د سهار 9 بجې سوې د ازادي راډیو سهارنی خبرې مجلې ته شرخلست. ارګ د سولې په پروسه کې د ټولو مطرحو سیاسي څیرو د رول ادا کولو غوښتنه لري. دا مودتي خبرې مجلې د سر موضوع ده. نن دوشنبه د روان لمریز کال د سمبلې اوږې لسمه چې د 2020 کال د اګست له 1 سره سم ده. په دې خبرې مجلې کې نور راپورونه هم اورېدلی سي، خو په سر کې د مهم خبرونه اوري. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل کې ووژل سو، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر سلاکار جرید کوشنر د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بولي. د خبرونو تفصیل. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې شته ګډوننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په 5 ډلګیو کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ، سیاسي همکاري او د افغان سولې په تړاو پر همکاریو بحث وکړي. د استرالیا دفاع وزارت وایي ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړ. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوي افغان حکومت ته سپارلې دي. د دغو برېښنایي آلو له لارې د رادارونو، غږیزو موجونو او نورو پلټونکو برېښنایي هڅو مخه نیول کېږي. د استرالیا سفارت ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق دوهم لوی تمویلونکی دی چې د ونډې برخه د کال 80 میلیون ډالرو ته رسیږي. د افغان ولسمشر ویاند صدیقي پر خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې ووژل سو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ښاغلی آریان زیاته کړه چې ناپیژان د وسلوالو مازدیګر 6 بجې په ښاغلی هوتک باندې د کابل د 5 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. هغه ویلي چې پولیس دا پیښه تعقیبوي. محمد حسن هوتک په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت مخکنی استازی و. د افغانستان د سنا جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم پرون ناوخته پر خپل ټویټر د ښاغلی تک په ورل کې دوه خوشینی شوډلې. زموږ غله ازادي راډیو ری. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وی ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د دې بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونه یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د لبنان بیلابیل پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدر اعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینه بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. په بیروت کې د اګست 4 نیټې تر نړۍ او چاودنو وروسته فرانسې د لبنان د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرائیلو کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګست په 14 د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوې او په سوداګرۍ او تګ راتګ کې یو بل ته ژمنې ورکړل شوې دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار شغلی کوشنر پرون ویل چې اوس نور عربي هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تمه ده نن له اسرائیلو څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ سوداګري الوتکه ترسره شي. او جنت ایسپر به لومړنی تورپوست امریکایي ښځوي چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل سي. دا خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلند ملي ادارې داونه اعلان کړې ده. 93 کلنه جنت ایسپر به په 2018 کال کې د یو شپږ میاشتنی ماموریت مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ سي. فضا ته د میرمن جنت لومړنی سفر داسې وخت ترسره کیږي چې د تازه د فضایي انجینري په برخه کې خپله دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای. افغانستان د سولې په پروسه کې د مطرحو سیاسي چیرو پر رول د ارګ ټینګار.
سولې او ملي پروسه ده، په دې پروسه کې د افغانستان هر پیژندل شوی با نفوذ چیره او هر افغان خپل رول لري. زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
جنگ کې څه دي؟ د شفیقی خپلواک شعر او پر خواله رسنیو غبرګونونو په اړه د اغلی خپلواک نظر په یوې مرکې کې اوري.
البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو او هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي، لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د بیلاروس د وروستیو مظاهرو په حال به مو هم خبر کړو او د ژوند په رنګونو کې د یوه لوحه لیکونکي او رسام سره خبرې لرو.
تر ټولو قیمتي یوه لرغونې داسې وطني تابلو وه چې په هغې کې چایناک او پیالې سړي دا انځور شوي وو. ما تقریبا داسې وکړه چې 40,000 افغانۍ خرڅ.
دا مجله مو تر 9 بجو ده. تاسو د ازادي راډیو پښتو سهارنۍ خبري مجله اوري چې ظفر باز ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. هر کوی تمه لري چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوی څېرې خپل رول ادا کړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال وروسته تر هغه ازادي راډیو ته وکړه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شنبې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ اعلان کړ. په دې اړه سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند دوا خان مینپال یکشنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده، په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل شوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دوی رول ته په کتو باندې دوی ګمارلی دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال وروسته تر هغه دغه څرګندونه وکړي چې یکشنبه پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې په عالي شورا کې خپل غړیتوب رد کړ. کرزي په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دا د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزي وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم چې د ملي مصالحې عالي شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي رباني په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي، خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل والو هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي، خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي، نو د ده په خبره آیا اوس یې وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 360 بندیان خوشي کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سمه خلاصه د ایرادیو لري. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دغه خلک اندېښمن کړی دي. د کندوز اوسیدونکو وایي چې کچېرې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي شایي ناوړه عواقب به ولري. اجمل آریان له سیمې څخه دغه راپور چمتو کړی.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ ځونکو د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو یو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان را سره دي موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
بس بیبي هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 10 کلنه مېرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. بل خو په کندز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د کندز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې پکې وسله والو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندز کې مدني فعال ذبیح الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند کې نورسوالی امام صاحب کې جنگ ایران در اوره د اختیار خود داشته باشند که همودو تهدید بکنند شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالۍ ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلعهزال ولسوالۍ د مزار شریف له کلدار ولسوالۍ سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکې همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندز دیوالی وان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل
کندز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت او خلفین هم هڅه کوي چې په دلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیکې ګټې نورو ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي، ونتوانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندزیانو دوه ځله د وسله والو طالبانو په لاس د کندز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پښتانه شاعره او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې په راوستلو کې ډیر رول لوبولی سي. شفیقه خپلواک څو ورځې مخکې جنگ ته مځه تر عنوان لاندې یو نظم په ارکیو ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساساتو سره مخ کوي او دغه قضاوت ته یې راولي چې ولې د انسان وینه تویه سي. له اغلې خپلواک سره صفي الله ستانکسي مرکه کړې ده. لومړی یې ورڅخه غوښتي چې جنگ ته مځه شعر ووایي او بیا ورسره خپل تړلی حس بیان کړي.
جن کڅې دې د دوو سترګو رندې دې دې د ماسوم زړه درې دې دې تور کیږي تا کات دې د مرغو یو پریوا چې دې د غاټو دې قتل دې دې د بابر یو وچې دې دې د شنو پان پرشې دې دې د اسخا یو ټکې دې دې جن تمزه جن کې څه زه چې کله ارکته وپنه شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو پیغه ډېرې تاکید وکړي چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنو غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي، خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. له دې جنګه ستړی یو واقعا یو او دا احساسوم دغه سره ملش خواله رسنوی کې د شیب ته وو او واقعا پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل خوړلو پرته له دې چې یو نو واخلي یعنی جنګ څه ورکوي البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي څه فکر کوئ؟ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ور نه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
دا شعر هڅه د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی وو هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دا یې شریک کړی وو هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دا یې شریک کړی وو هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. عموما خلک چې جنګ ته ځي هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخشي چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي، څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
چې ډېر به وي ولې به نه وي، ډېر شي ولې ونه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم، ځکه خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې یوه نجلۍ د راسي د ولسمشر په مخ کې په سټېج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي شل کاله وروسته باید دغه 50 ته ورسېږي. اقل زه هېڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي.
پښتنه شاعره او لیکواله شفیقه خپلواق. دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به له اسدالله الدین څخه واورو چې لویدیځ رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
مل آنلاین خبرونې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا د بشپړېدو په اړه یو مطلب لیکلی او پکې راغلی د دغه شورا غړي له طالبانو سره خبرو کې د دولت له ادراسه بشپړ واک لري او وروستۍ خبره به د همدوی وي. په مطلب کې راغلی دغه کسان به نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دوهې ته ولاړ شي، خو خبرونه د دغه سفر کرا نیټه نه ده یاد کړې. لیکوال ویلي د پخلاینې عالي شورا په جوړښت کې نه مېرمن شته او یو شمېر هغه څېرې هم پکې دي چې د شوروي د سرو لښکرو په وړاندې جنګېدلي او د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو په وژنه کې هم لاس لري. لیکوال ویلي د پخلاینې عالي شورا دغه شپږ څلوېښت کسیز پلاوی د شمېر له پلوه د طالبانو له شل کسیز ټیم سره سم نه جوړیږي، مطلب کې د طالبانو پلاوی تر ډیره یوه خوله خلک بلل شوي. او لیکوال ویلي طالبان یوازې یوې مرجع ته ځواب ویونکي دي چې هغه یې مشر ملا هبت الله دی. فیر ابزرور انټرنیټي خپرونې بیا خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی، آیا افغانان تلپاتې سولې ته کار کولی شي؟ د مقالې په دوام راغلی د دوهې تړون په دوام ممکن بله هوکړه د افغانستان د څلورو لسیزو تاوتریخوالي ته پای ورکړي، خو په دې شرط چې ځینې مسایل پام کې ونیول شي. لیکوال ویلي افغانستان تر ټولو مخکې یوې محلي او ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه چې اوس دلته یووالی نشته. د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له فساد سره جدي مبارزه په مقاله کې د سولې د ټینګښت لپاره نورې سپارښتنې یاد شوي. د مقالې په دوام کې د ایران او پاکستان رول ته هم اشاره شوې او ویل شوې دغه دواړه هیوادونه چې اوس تورن دي د افغانستان د مخالفانو ملاتړ کوي، باید د افغانستان دولت ته ډاډ ورکړي چې نور دغو ډلو ته پټنځایونه نه ورکوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید خپلو دې ګاونډیو ته دا ډاډ هم ورکړي چې افغانستان کې به یې مشروع ګټې له خطر سره نه مخامخ کیږي. مقاله کې ویل شوي چې همدې مسایلو ته په پام سوله ټینګېدای شي، خو هغه مهال چې د سولې له تړون وروسته هم نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي.
وسمه یو نړیواله موضوع د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون لسګونه زرو کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهره چې نو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیولې وو چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځېدلې. د راپورونو پر اساس امنیتي ځواکونه یو وار بیا د مظاهره چانو د خورولو لپاره له زور زیاتی کار اخیستې او لږ تر لږه 125 کسانې نیولې دي. صفی الله ستانګزه په دې اړه نور جزئیات راکوي.
منسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پراخو مظاهرو شاهد وو. مظاهره چیانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلکو کتارونه جوړ کړي وو او د استقلال میدان ته روانو، کوم ځای چې له مخکې عسکرو محاصره کړی وو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک ښار په څو سیمو کې د مظاهره چانو مخه نیولې او لږ تر لږه 125 کسانې د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره یې مینسک ښار ته زریپوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي پرون د الکساندر لوکاشینکو ویډیو خپره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه وه چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینه ده. لوکاشینکو چې له 1994 کال په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه وروسته له هغه پاڅېدل چې د اګست په 9 ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو. مخالفې کاندید سویتلانا تخانفسکایا وویل چې لوکاشینکو په درغلې ځان ولسمشر کړ. له هغه وخت څخه باندې شل ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشینکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیز په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او په کار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې همدا تېره جمعه په څه باندې شلو بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعیا نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشینکو تر څنګ ولاړه ده. تمه ده راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشینکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ څو ورځې په ټلیفون هم خبرې کړې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
اوس هم از تاثیر اغلی پیغمون آورو.
ستاسو لپیغمونو
عبدالقادر دے دیل من رات را رسو ما فضابل پایلی کی می کور دے جان دے دیر وارون د ماجر را سات تلل اندر ال زل نکړه د هغه خاد زک خوش کلم رات کی ما درزان کی ری جان سات کی و زم را یتان درستو منا است سرج درستو چې منا کور زای او جګم وګوري خو هغه درته د دروخ کی هغه ناراضه زکه ډېر وارونه ورغلی یم په خدای دې نشو څو خوش کلاب هم دوی راته کوي چې زه ځه لاړسه خپل هم په سترګو نه بنا یم زه مې دا نو کالو نه نیمو کالو پر دغه باندې هغه هم په زړه سوری دی نه د کار نه د روزګار سړی لرم بالا یې سنسار یادي مې ده بالا خدا د کور سرپرست کوي بالا ډېر د ستونزو سره مخ یم او ډېر د زابل ورایسه تماجرون رایسه ته ډېر تلل مې په همکاري هېڅ کومه کوي مستانه درا سره کړه یو آزادۍ راډیو څنګه دغه ویل او ارزو ده چې دغه زما پیغام در دغه لوړتوب پورې ورورسي او موږ یو غو خوړې. السلام علیکم.
بل زه شب خان درنم دي خوش ولایت نه در کټول سوالای چا زما پیغام دغه د ورورات کې اندلاته د نړیوال ټولنه افغان چتام را سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبوري دي وب خلندستان دي کورونه و نه وړي دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکړي باید د دې ته څه ورته نړیوال ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي افغان چې تم را سوداګر دي نور سوداګر دي ټولو سره چې پښتنو کې سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. پښتنو کې بلوڅو کې هزاره وکړو پاسبانو کې څومره سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنو دوستانو د ستاسو پیغامونه او چې ازادي رادیو ته مرستول و البته د ستاسو نظر څرګندوي. تاسو کولی شئ چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري زموږ سره شریک کړئ. موږ باید ځانګړو خبرونو لارې تر اړوندو مسولینو ورسو. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د استرالیا دفاع وزارت ویلي ډېر ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفر دا خبره د خپل ټویټر له لارې خپره کړه. د بیان له مخې استرالیا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 25,000 داسې دستګاوې افغان حکومت ته سپارلې دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل شهر کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته د پیښو تایید کړه. شغلی آریان ویلي چې ناپیژاند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په شغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډله یې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولی سي د بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندې سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي